د مشال ریډیو یو بل خبرونه تم ز بشیر ګواخ هر کله کوم ل لس څخه تریبو ل سو بجو په دې غړې کې بتا سي په پیښور کې د شوه 14 نه پاړه تازه معلومات اوري ترڅنګ به تاسو د امریکای ته د پاکستان د وزیرانو شریف د سفر همدارس د فاټا ټریبیونل د عمران خان د مظاهرو او د افغانستان لخوا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کونړ باندې د پاکستانی پوځیانو د راکټونو د وشتلو پاړه د شکایتونو ترڅنګ د ریپورټونو ترڅنګ ځینې نور مدوتی کتنې ریپورټونه هم لرو. په اخر کې ونی ز خبرونه هم اوري خاول باندې ساجمل درته خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې په پیښور کې نن د اف سی په قافله برید شوی چې پکې درې تنه وجل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي او امریکا او د اتحادی هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. اوسته خبرونو تفصیل. نن په پیښور کې د ریلوې سټېشن او پریس کلب مخې ته چاودنه شوې. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا برید د اف سی په قافله شوې ده. د چارواکو تر مخه په پیښه کې درې تنه بجل شوې دي. د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه نوموړی باندې نیویارک ته رواني کی او د جمعې پر ورځ به د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې وینا کوي. لدې سربیره به وزیر اعظم نواز شریف د امنیت ټینګولو په لړ کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم ګډون وکړي چې پکې به د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او نور نړیوال مشران شامل وي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري محکمو کې د برتیانو د بندیز لری کولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید 13 ورځ له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې دا پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم د دې برتیانو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دیروشت وسلوال وشلی دي. پاکستانی پوز پرون ویلی دي د هوایی بمباری په شمالي وزیرستان کې د غلام خان سیمې ته نږدې شوي. د پاکستان حکومت په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د پاکستان پوز وای په دې عملیاتو کې سر وسلوال وجلی او سل سرتیری هم له لاسه ورکړي، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پرون په انګو کې وسلوالو په یوې پوستي برید کړی دی او د دریو پولیسو په ګډون یې څلور تنه وژلي دي. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي یووالي د نوې حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې منتخب ولسمشر اشرف غنی وویل چې باید په افغانستان کې په جمهوري توګه د واک د لومړني انتقال ولمانسل شي.
د خوښي او خوشحالي ورځ ده، مبارک تم شه. موږ به د جومات او د دولت منځ کې واټن لرې کوو او یو ځای کوو به د مسلمان او افغان پایس. اول خدای جل شانه او بیا د افغانستان ولس ته مسؤول یو چې د ولس رایا او اعتماد خوندی کو. بل چا باندې به مسئولیت ناچو. اول به خپل کور جوړو، بیا بل نور نه گوختنه کوو چې مرسته را سره وکړه.
د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله عبدالله سره د ملي یووالي د حکومت په جوړولو یوه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې یې به اشرف غنی احمدزی ولسمشر او عبدالله عبدالله په خپله یا د ده د ټیم کوم بل غړی به د اجرایوي رئیس یا چیف اگزیکټیو دنده سنبالوي. افغان چارواکی وای په دې وروستیو کې امریکایي پوځیانو له بګرام جیل څخه 14 هغه پاکستانی قیدیان خوشي کړي دي چې له ترهګرۍ په تور نیول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون د یوې غونډې پر مهال وویل چې د دې کسانو خوشي کول افغانستان ته زیان اړوونکي دي. دغه سي د بګرام د قیدیانو د مقدمو د سیډونو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس پرون مشال لیډیو ته وویل چې امریکایي پوځیانو د پاکستانی قیدیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د عدلي سره مشوره نه دا کړی. تر اوسه پورې نیټو پوځیانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان درې پوځیان چې په امریکا کې د پوځي روزنې پر مهال لادرکه شوي وو هغه وخت نیول شوي دي چې کینیډا ته یې د اوړېدو هڅه کوله. د افغانستان د درې پوځیان د روزنې له مرکز څخه د تیر خالي پرواز لادرکه شوي وو. د درې افغان پوځیان په هغو 1500 پوځیانو کې شامل دي چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه په روزنه کې برخه اخیستې وه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې امریکا او د اتحادي هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مبینه ځایونو هوایي بریدونه پیل کړي دي. پینټاګون وایي عملیات دوام لري او پکې مختلفې جنگي الوتکې او توغندي شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي دي په شام کې دننه د بریدونو پریکړه د امریکا پوځ پرون سهار وختي کړې ده. دا بریدونه د هغه پوځي عملیاتو برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما یې دوه اونۍ وړاندې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې پرضد د کولو اعلان کړی و. د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د شام او مغربي عراق ځینې برخې نیولې دي. رپورټونه وایي د ایران د شیراز په سر په ښار کې پولیسو یولس کسان وروسته لاغې نیولي چې ویل کېږي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهایی په اړه یې د سپکاوي پیغامونه استولي دي. د هفته صبح په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې پرون د ایران د اسلامي انقلاب ګارډز د یو چارواکي اسماعیل محبپور له خولې لیکلي دا کسان یې وروسته لاغې ونیول چې په موبایل ټلیفونونو کې یې واټسایپ وایبر لاین او ټینګو څارل شول. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی تهران به د ترهګرو پر ضد په منځني ختیځ کې د خلکو د خوندي کولو لپاره مرستې وکړي. پرون امریکا ته د روانېدو نه وړاندې نوموړي ویل چې حکومت او امنیتي ځواکونه به په هر ځای کې د دغو خلکو سره مرستې وکړي. حسن روحانی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې ګډون کوي. د خبرونو پای.
انیسا اجمل درته خبرونه وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ زموږ د سر ریپورټونه دادي. په پېښور کې یو 14 شوبدا په دیاله تاسو تازه معلومات درکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنن امریکې ته سفر کوي. د قبایلی سیمو لپاره فاټرا ټریبیونل په 2011 کال کې جوړ شوی و خو د قانوني چارو ماهرین په دې اړه څه وایي؟
د دې ټریبیونل مطلب دا و چې مونږ د قبایلو لپاره د سپریم کورټ غونډه کې عدالت جوړو. خلکو ډېره خوشحالي وکړه، مونږ هم ډېر زیات خوشحاله وو. خو تاسو یقین وکړئ چې تر ننه پورې په دغه ریفانز باندې 1% عمل درآمد نه دی.
تیر کال پېښور کې په یو کلیسا د ځانمرګي برید له وجې ګڼ خلک وژل شوي وو. د دغه یو کال پوره شو. یو عیسائی بای
اقلیت محفوظ نه ګڼ دا اقلیت چته محفوظ ده. داسې خان قتل کیږي سمرا خلق مار شو نو اغلا پاره مس نه دي شوي. پاکستان کې زه مستقبل خو خانخ کار.
د افغانستان نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی وایي چې د حکومت لمړیتوب با سول راوستل وي.
سولا امو گوختنه ده او سولا برازی انشالله و تالا. زه او داکتر سیب عبدالله متعید یو چه حق وعدیمه چه و لس سرکری دی پرزای کهو.
ده ده ترچنگ نور رپوچونه و پاخیره که تستونی زخ پراونه پام که و هم در او رو مکسر او سو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پېښور کې یو 14 شوې ده. زموږ همکار غلام غوس موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه نه به په دې اړه باندې نور معلومات غواړو. غلام غوس په خیر راغلی او که تاسو سره څه معلومات په دې اړه باندې هر څه معلومات د سری غزمنګ اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه بشیر واخ صاحب. دا 14 چې کوم نن د 9 بجو نه لکه وړاندې دغه چې کوم نغه وي د ایف سی چوک او ورسره د ریلوی سټیشن ترمنځ چې دغه کم دغه روډ دی د پېښور پر سلپ پاکي په دغه کې دغه 14 په ایف سی کانوای باندې شوې ده. او دغه 14 په نتیجه کې تر دې دمه چې کم چارواکو د مړینې پخلې کړې دي نو چارواکي دا وایي چې په دې کې درې کسان چې کم دي هغه وژل شوي دي چې په هغې کې یوه زنانه شامل ده، یو ایچ اهلکار په هغې کې شامل دی. د دې ترڅنګ چې کم نه دغه دي نور زخمیان دي نو هغه لریډینګ روغتون ته چې کوم دي نو هم دغه شوي دي منتقل شوي دي. او د پیښې په ځای کې چې کوم دي نو یو شمېر ګاډو ته هم دغه زیان رسیدلې دی. یو رکشه په دې کې دغه شوې ده، په مکمله توګه تباه شوې ده. یو موټر سایکل چې کوم دی نو د پېښې په دې کې دغه دی پروت دی، چې د هغې بېلابېلې حصې چې کوم دی نو هغه پرتې دي. دغه شانتې یو بل ګاډی هم په دې کې دغه شوی دی، هغې ته زیان رسېدلی دی. او د دې تر څنګ چې کوم دی نو چارواکي دا هم وایي چې په دې چاودنه کې اتحالتات چې کوم دی نو هغه دغه شوي هم دي، جوبل شوي هم دي. او دې کې تر دې دمه چې کوم دغه چاودنه شوې ده، چې آیا دا ځانمرګې برید دی او که نه، ریموټ کنټرول بندې چاودنه ده که څنګه، نو په دې اړه باندې چارواکي چې کوم دي نو دغه کوي پلټنې کوي. تر دې دمه چارواکو له په دې لړ کې نه دي ویلي دغه ټوله سیمه چې کوم دي نو امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستلې ده، او د دغې پېښې په اړه باندې چې کوم دي نو تفصیلات او پلټنې چې کوم دي نو هغه روانې دي. خو په ظاهره چې کوم موقع مونږ ولیدل نو داسې ښکاري چې دا یو دغه ځانمرګي برید دی. خو چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه باندې د دې په باقاعده توګه څه نه دي ویلي. دغه چې کوم موټر سایکل پروت دی، داسې ممکنه ده چې دغه موټر سایکل سوار چې کوم نو دا ځانمرګي برید کوونکی وو، هغه دغه ایف سي ګاډي سره چې کوم دی نو دغه چاودونکي توکي دغه کړي دي، جنګولي دي. خو تر دې دمه له چارواکي چې کوم دی نو هغې د دې دغه نه دی کړی، پخې نه دی کړی، د چاودنې د نوعیت په اړه باندې څه نه دي ویلي. او په دې کې اوس چې کوم په پېښور کې امنیتي شورتیال دی نو ځای په ځای باندې امنیت چې کوم دی نو نور هم ټینګ کړی شوی دی. او په دغه مین صدر روډ چې کوم تللی دی، او په دې کې چې کوم دغه امنیتي ځواکونه ټول سیمې په خپله ورڅخه اخیستي دي، نو د دغې له وجې د ټرافیک قوانین کې هم ډېر زیات دغه دی مشکل دی. او په ټول پېښور کې ډېر لکه خلک متبادل لارې چې کوم دی استعمالي ډېر زیات دغه دی رش دی.
صحیح، ډیره مننه غلام غوث، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو زموږ له همکار غلام غوث څخه واوریدل چې په پېښور کې د اف سي چوک سره د پریس کلب او د ریلوی سټیشن په منځ کې چاودنه شوې ده، او دغه ظاهرا هدف د اف سي ځواکونو د ګاډو قافله وه. د چارواکو په خبره په دې کې درې کسان وژل شوي چې یوه پکې زنانه ده، او تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې ذمواري نه ده اخیستې.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. تاسو چې کوم نمونه اوریدل دا خبرونه تاسو ته موږ په دې غړی کې د نن ورځې په اوږدو کې نشر کوو. په دې غړی کې تاسو پام کوو اونیزا خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. خو اوس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وشوله چې د سرکاري نوکریانو باندې لګول شوي بندیزونه به ختموي، او اوس به سرکاري ادارې ته اجازه یې چې هغه پوسټونه چې خالي دي په هغې باندې نوي خلک مقرر کړي. همداراز د سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې هم دا فیصله شوې ده چې هر کورنۍ ته به له اختر مخکې 15,000 روپۍ ورکول کیږي. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس وروسته خبری غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید وویل چې غونډه کې څلور مهمې فیصلې وکړې شوې. په سرکاري نوکریانو بندیزونه ختم کړې شو، او په قابلیت به خلکو ته نوکریانې ورکړې کیږي. وزیر اعظم صاحب دا فیصله کړې ده چې ټولو سرکاري محکمو کې چې کومې چوکۍ خالی دي نو محکمې په دغه چوکو د برتیانو کولو لپاره آزاد دي، او د نگرانی وزیر اعظم لخوا جوړ کړی شوی د کابینې کمیټې کوي. سرکاري نوکریانې به په سفارش نه بلکې په قابلیت ورکړی کیږي، او په قابلیت نوکریانې حاصلول دا د ملک د خلکو حق دی. نوموړي وینا وا چې په غونډه کې دویمه مهمه فیصله د سیلاب ځپلو لپاره وکړی شو، او د غټ اختر نه وړاندې هرې متاثره کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکړی کیږي. وزیر اعظم صاحب هدایات جاری کړي دي، او د سروې کولو عمل روان دی چې د کومو متاثره سیمو نه اوبه ووزی نو موږ ته باید نقصانات اندازه وشي. خو په ابتدایي توګه وزیر اعظم صاحب هدایت جاری کړی دی چې هرې متاثره کورنۍ ته د اختر نه وړاندې 15000 روپۍ ورکړی شي، او چې کله موږ ته د سیلاب نه شوي نقصاناتو پوره رپورټ راکړی شي نو د دې 15000 روپو نه علاوه حکومت به متاثرینو سره نور مرستې هم کوي. په خبري غونډه کې د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی هم موجود وو. نوموړي وینا وه چې غونډه کې درېمه مهمه فیصله د بجلی زیات بلونو په حق له وکړې شوه، او دې لړکی وزیر اعظم د بجلی زیات بلونو د پلټنو حکم ورکړی دی.
رپورٹ کے مطابق جو اوور بلنگ کی گئی،
د رپورٹ مطابق چې چا پسې زیات بلونه را لګلې شوی دي نو د دې پلټنو لپاره به درې ورځو کې ایډیټر مقررولی شي، او په درې هفتو کې به موږ ته رپورٹ راکړی شي، او چې کوم خلک زیات بلونو پر رالیږلو عمل کې شامل وو نو په ضد به سخته کاروایی کولی شي، او چې کوم خلکو زیات بلونه ورکړي دي نو په راتلونکي بلونو کې به ترې کمې پیسې اخیستل کیږي. پرویز رشید زیاته کړه چې موجوده حکومت د یو مزدور کم نه کم تنخواه 2000 روپۍ مقرر کړی وه، او کابینه په دې فیصله عمل درآمد یقیني کولو لپاره د قانون جوړولو فیصله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د تیر حکومت د پاکستان تیر حکومت په 2011 کال کې د قبایلي سیمو د پرمختګ په لړ کې یو شمېر قانوني ګامونه پورته کړل چې پکې د سیمو ته د سیاسي حلو ځلو قانون په FCR کې اصلاحات او فاټا ټریبیونل په نوم او عدالتي نظام ورکړل شو. د ډاکټر شکیل افریدی چې د وسوالو ډلو سره په مرستو تورن شوی دی مقدمه په فاټا ټریبیونل کې چلیږي، خو پکې تاریخونه بدلیږي او د وکیلانو په وینا پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د مقدمې د فاټا ټریبیونل په حواله یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي چې منور شای په اړه رپورټ لري.
تیر هفته د ډاکټر شکیل افریدی په مقدمه کې د اوریدنې پر مهال فاټا ټریبیونل یو وار بیا تاریخ وړاندې کاو، د دې وجه یې دا وښودله چې د پولیټیکل انتظامی له اړخه ورته د مقدمې ریکارډ نه دی وړاندې کړی شوی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم په دې حق له مشال ریډیو ته ویلي چې له دې وجه وړاندې هم اسو واره د مقدمې کاروي نه ده شوی. دا چې فاټا ټریبیونل پولیټیکل انتظامیه ته د مقدمه د ریکارډ وړاندې کولو امر کړی وو او هغوی نه دی منلې، آیا دا د عدالت په سپکاوي کې ناراضي، او د دې خلاف دا ټریبیونل سګام پورته کولای شي او کڅنګ؟ په دې پوښتنه د یاد ټریبیونل رجسٹرار سجاد الرحمن وای
پکار هوا چې دا کله د امندمنت کونو پکار چې یو د دوه پروویژن دی خامخې شوی، یو نمبر یک دا چې سومټو د خپل مونږ سره د اختیار سومټو مونږ یو اکشن راشته شو، یو دویمه دا کو زمونږ یو آرډر سو کو دا امپلیمنټیشن نکېږي، ایگزیکیوشن نکېږي چې مونږ سره د اختیار وي چې مونږ کنټمپ اکټ لاندې یا جو کنټمپ نوټس هغه تور کولی یا کنټمپ پروسیډینګ داخلا مونږ کولی شوې، خو تاسو ته پروویژن دی په دې اف سی آر امندمنت کې نه دی شامل کړی. په دې وجه نه مونږ سره خو آف دی ریکارډ خو مونږ سره شو کولی دسته پر ریکارډ وی او راشن هغه کې به مونږ سره اختیار شته مونږ کولی شو، خو دا سی پروویژن مونږ سره شته نه چې مونږ سو موټیکشن واخلو یا چاته کنټمپ نوټس ورکړو.
بلخوا د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند وای فاټا ټریبیونل قبایلی ولستا په انصاف ورکولو کې ناکام دی، بلکې دوی یې لا د یو نوي مشکل سره مخ کړی دی.
د دې ټریبیونل مطلب دا و چې مونږ د قبایلو لپاره د سپریم کورټ غونډه کې یو عدالت جوړو. خلکو ډیره خوشحالي وکړه، مونږ هم ډیر زیات خوشاله وو. خو تاسو یقین وکړئ چې تر نن پورې 2011 نه پس په دغه ریفانس باندې یو پرسنټ عمل درآمد نه دی شوی. مطلب بده کې زیات تر فیصلې چې کوم دي نو په هغه کې کیس دی واپس پی او ای پی ای ته ریمان کو. او بل غټه خبره چې دا ده چې د 2011 د ریفانس په شمانه زمونږ د ادارو د ورلد بینک او د یورپ یونین له ډېر غټ فند واغستو، خو امپلیمنټیشن او عمل درآمد یې چې کوم دی بالکل نه وو.
نوموړی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات هغه وخت ګټور وي چې د پارلیمان په ذریعه ترسره کړی شي، او په پارلیمان کې به د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي هله ممکنه وي چې د آئین نه دفعه 220 وختمه ختم کړی شي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لپاره نوی مشر ټاکل شوی او د څو نورو مهمو افسرانو ترقی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې پر پاکستانی پوستور پورې شوی و چې په اسلام آباد کې د مرکزي حکومت خلاف د عمران خان په مشرۍ د روانو مظاهرو ملاتړ کوي. پوست دا الزام بې بنیاده بولي. د ISI نوې مشر په داسې مهال راځي چې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. نوې افغان ولسمشر ټاکل شوی او د دې کال په اخره کې به ډېر شمېر امریکایي پوځیان چې د ترهګرۍ په خلاف جنگ د پاره افغانستان ته راغلي وو له افغانستانه وځي. په دې اړه رپورت لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ لیفټننت جنرال رضوان اختر د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشر په حیث ټاکل دی. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو د څانګې یا ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی بعد د نومبر په اتم تاریخ د لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام پر ځای دنده شروع کړي. د دې خبر پاڼې تر مخه رضوان اختر په کوټه، اسلام آباد او امریکا کې پوځي زده کړې کړي. په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو مشر او تر هغې مخکې په قبایلي سیمو کې په دندو پاتې شوی. د پاکستانی پوځ په خوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي د ISI نوې مشر یو مسلکي سړی دی او د خپل پوځي استعداد له وجې دا دنده ترلاسه کړې.
زما په خیال دی چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د مشر په حیث او د نورو پوځي دندو د ترسره کولو کومه تجربه لري. د هغې له وجې د ISI مشر مقرر شوی دی. دا تر ټولو مناسب سړی و. هغه ته د وزیر اعظم او د پوځ د مشر اعتماد حاصل دی.
دا وخت د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک پلویان اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره مظاهرې کوي. لنډه موده وړاندې د تحریک انصاف ګوند صدر جاوید هاشمی تور لګولی و چې عمران خان سره د ځینو پوځي افسرانو ملاتړ و او هغوی ورسره ملاقاتونه کول. د سیاسي چارو کارپوه نسیم زهرا وایي چې کېدای شي اوس حالات بدل شي. هغه وایي نوی راغلی د ISI مشر غیر سیاسی سړی دی.
اب جب نئی ایک لیڈرشپ آئے گی تو آپ اس چیز کو
اس چیز دی ISI نوی مشر راغلی نو تر کوم چیز دی مظاہرو پوز دی تڑاو خبر دا نو تاسو به حالات د پخا په نسبت مختلف اووینه. عمران خان تر سلویخ تر روز روز ته هم خپل مظاهری جاری ساتلی نو پوز او ISI خو دا داسې جاری نشي پاتې کوي.
ISI اور فوج تو نی جاری رکھ سکتی.
د ISI مشر په داسې حال کې بدل شوی چې پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو بوخت دي. افغان او امریکایي چارواکو په دې اړه د خپلو اندېښنو په ښودلو سره ویلي چې دغلته د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګام نه اخیستل به د ترهګرۍ سره جګړه بریالیتوب ته ونه رسي. خو د پاکستان پوځ پخوانی افسر طلعت مسعود وایي اوس پاکستان پوه شوی چې د وسلوالو په ملاتړ کې کومه فایده نشته.
زما په خیال موږ لا وار د مخه د حکومت لخوا په پالیسۍ کې بدلون لیدلی. پاکستان یو وخت وسلوالو ملاتړ کاوه خو اوس دا پالیسۍ زیانمنونکې ګڼل کیږي نو ځکه یې ترې لاس اخیستل پیل کړي. پاکستان اوس غواړي چې د حکومتونو ترمنځ اړیکې وي نه د حکومت او وسلوالو ترمنځ، ځکه چې دا د دواړو ملکونو پاکستان او افغانستان لپاره خطرناکه ده. زما په خیال پالیسي به بیخي ناڅاپه نه بدلیږي، خو په یقیني توګه ویلی شم چې د ښو اړیکو او وسلوالو سره د کنټرولولو لپاره د شریک کار هیله شته.
د پاکستان په پوځ کې د جاسوسي ادارې ISI د مشر د مقرر ترڅنګ 15 نور پوځي افسران له میجر جنرال له عہدو څخه لیفټننت جنرال عہدو ته لوړ شوي دي.
د تاریخ پانا
دارا د مختوم خوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو. پېښور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه پېښور او سمر کیپټل کابل.
ډیر زر له مشال رادیو نه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او زمنګ د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو بلا بیل 19 پروګرامونه اوریدئ. د تاریخ پانا تاسو نوې خبرېدونکې خبرونه دا چې تاسو په اړه باندې موږ ته خپل نظر را لګل شي، موږ ته ویل شي چې تاسو په دې خبرونه کې کوم سیزن ډیر خوښ دی او څنګه کولای شو چې دا خبرونه موږ نور ډیر دلچسپ کو تاسو لپاره. د دې غړې په اخره کې تاسو د خوخي یو بل پروګرام موږ تاسو وړاندې کوو، پام کوه تنزیه خبرونه. خو مخکې تر دې چې هغې ته ورسېږو، اوس یو رپورټ دراورو په پېښور کې چې تیر کال په یو کلیسا کې چاودنه شوې وه، بلکې ځانمرګ برید شو، په هغې کې ګڼ خلک چې وژل شوي، د هغې پرون یو کال پوره شو. ځایي سیان وایي چې په دې یو کال کې دوی له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې ده چې د دوی حفاظت دی وکړي، د دوی امنیت دی وساتي، خو تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې دوی ته خاطر خواه څه جوابونه نه دي ورکړي. شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
پیښور کوهټه کال سینټ چرچ کې تیر کال ځانمرګي بریدونو کال پوره کېدو په موقع د ملک ته نورو برخو او د خیبر پښتونخوا ټول عیسائی ورورولۍ په دغه چودنه کې د وژل شوي او ژوبل شوو په درناوي کې عبادتونه او دواګانې وکړي. دغه دستوره کې د ټول ملک نه پاسونو د عیسائی ورورولۍ خلقو او مقامي مسلمانانو هم ګډون وکړلو. تیر کال دغه چودنه کې د مور پلار او رونو خویندو په شمول د یو کورنۍ 15 کسان وژل شوي. د دغه وژل شوي کس خور نرګس په دې مقام مشال لیړو ته وویل چې کال تیر شو، ولې د دوی د کور نه غم نه دی تیر شوی.
دا دې کې مونږ خپل وان دا دې دا ګور څه چلو شو، خدا دې کې مونږ سره ډیر نه جاي شوی. دې مونږ دا پرنسپل وا، دا بھائی پرنسپل وا، ان دې زوی آغا دوا به لوران دی آغا شو شهید شو، دا پینزو کسان شهید شو، مشر رور وا ډیر خفغان دی رورا نن می ډیر خفغان دی نن کال شو دا خفغان را لو بیا.
هم دغه چرچ یو بل غړي ډاکټر فلک شیر چې تیر کال د 14 په وخت هم په دغه چرچ کې موجود وو وای چې داسې چودنو سره د پاکستان کمشمیر ډلې نشي ویراولې او داسې پیښو سره دوی نور هم مضبوطیږي.
کله چې 22 ستمبر 2013 کې دا دماکه شوی و، کم زه اوس ولاړ هم دې ځکه ولاړ وم، او دنه پس یو سو قدمه پښو مونږ بس ته دماکه شو او بس دنیا ټوله ختمه شو. دې دماکې زمونږ خلکو چې کم مغرې لکه ایمان کم کړي نه دي، دې دماکې سره زمونږ د خلکو ایمان زیات شوی دی. نو دې سره صدا سي مسله نشته، بلکې زمونږ ایمان تازه شوی دی. مونږ الله تعالی باندې پوخ ایمان لرو، نو دغه په لاس کې ژوند او مرګ دی. نو مونږ دا لکه ایمان دی چې اگر مونږ ساتلی شي کنه نو څوک مړکولی نشي.
بل خو په دغه دستور کې ګډون کوونکي د عیسائی ورولې مذهبي مشر پادری یوسف پترس مشال لیړو ته وویل چې د پیښ ورستو د حکومت لخوا د دوی د ټولو عبادت خانو لپاره د امنیت نه مطمئن دي، خو له پاکستان کې په عمومي توګه اقلیت یا کمشمیر ډلو تحفظ ورست تر وزه خرابېږي او دوی وایي چې په پاکستان کې دوی ته خپل راتلونکي خنخ کاری.
گورنمنٹ ماسرا ڈیر تاون کڑو نا دس کوٹی پا بارا کے اقلیت محفوظ نہ گڑوں اوسوس خبریں ہوگا مت کے دا اقلیت چتا محفوظ دے دس خان قتل کی گی سمرا خلق مار چو نو اگلا پارا مس نہ دے شوے اقلیت کو بالکل محفوظ نہ دے پاکستان کے دے مستقبل کو خانہ کاری مستقبل سدے مستقبل دا سے لگی کے بس دا سے تباہی دے بربادی دے.
یادی دیوی چرا سرکاریش میرے ترمخا تیر کال دغه زنمرگی بردونو کے سلو پورے عبادت کون کی عیسائیان وجل شیو او یو نیم سل جوبل شیو چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانه وو. ولې دغه چرچ غړي وایي چې د دوی 200 پورې کسان وجل شوي او 200 پورې جوبل شوي دي. پاننه د ستره کې غډون کون کې د عیسائی ورولې مشران وایي چې نن د دوی د ویر درې مورز ده، ولې د صوبایي حکومت لخوا یو کس هم د دوی ډاډ ګرین لا نه راغلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پام کوا جال ور سره دی
خبرنا او فریادونا
وزمانا اخرستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مهی روی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخیره کې وړاندې کوو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ دا خبرونه او نور ډېرې خبرونه له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم په ژوندۍ بڼه واورئ. او هلته زموږ ټولې خبرونې شته، تاسو د ځان لپاره ډاونلوډ کولی هم شئ. د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو پاڼې ته تللی شئ، دا غزې نه هم زموږ خبرونې اورېدلی شئ، تصویرونه کتلی شئ، ویډیوګانې هم شته دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. د خبرونې نیمې کې وو، لس نیمې بجې شوې. له نساء اجمل د خبرونو لنډیز اورو.
په پېښور کې نن د اف سي په یوې قافله بریز شوي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبلي د پېښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه نوموړې باندې نن نیویارک ته رواني کې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې وینا کوي. بلخو وزیر اعظم په سرکاري محکمو کې د برتیانو د نه د بندې سره لري کولو پریکړه کړې ده. نوموړې دا فیصله تیر ورځ د وفاقي کابینه په غونډه کې کړې. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال ډیرښت وسلوال وژلې دي، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو او نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې منتخب ولسمشر اشرف غنی وویل چې باید په افغانستان کې په جمهوري توګه د واک د لومړني انتقال ولمنځل شي. افغان چارواکي وايي په دې وروستیو کې امریکایي پوځیانو له بګرام جیل څخه 14 هغه پاکستانی قیدیان خوشي کړي دي چې ترهګری په تور نیول شوي وو. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند پرندې غونډې پر مهال ویل چې د دې کسانو خوشي کول افغانستان ته زیان اړوونکي دي. تر اوسه پورې نیټو پوځیانو په دې اړه څه دی ویلي. ریپورټونه وايي د ایران په شیراز ښار کې پولیسو یو لس کسان لسته لاغي نیولي چې ویل کېږي د ایران د ستر مذهبي مشر آیات الله خامنئی په اړه یې د سپکاوي پیغامونه استولې دي. او د امریکا د دفاع وزارت وايي چې امریکا او د اتحادي هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مبینه هدفونو هوایی بریدونه پیل کړي دي. پینټاګون وايي په شام کې دننه د بریدونو پریکړه د امریکا پوځ پرون کړې ده.
ل انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو صبح ل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د ننۍ وزینو رسپانو د ادارو غټی کې وور.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې صدارتي امیدوارانو په انتخاباتو کې په یو بل د درغلیو تورونه لګولي وو. د سنه چې یو سیاسي بحران پیدا شوی وو، خو د مذاکراتو د لارې مسله هواره کړې شوه او اشرف غنی صدر او عبدالله عبدالله ته د وزیر اعظم په شان د چیف اگزیکټیو عہده ورکړې شوه. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې هم داسې قسمه سیاسي بحران، احتجاجي مارچونو او درنو په شکل کې د تیرې یو نیمې میاشتې راسې روان دي. ادارې وړاندې لیکي اصول صفایي سره مسلې هوارولو په اړه موږ سره د افغانستان مثال موجود دی. د حقیقت نه انکار نشي کېدی چې سیاسي مسلې ملک، ریاست، اولس او په ملکی معیشت منفي اثرات غورځوي. ادارې د جاپان مثال هم ورکوي او وایي چې یو غټ اقتصادي ملک دی، چرته چې پاکستان غوندې د سیاسي ګوندونو په شان مسلې روانې وي، خو هلته د ریاست په معاشي پالیسیانو بغیر د سلزنډه عمل درآمد روان وي. که زموږ سیاسي مشران وغواړي نو دلته هم داسې کېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د عمران خان په شپږو کې 15 مطالبې ومنلې. د وزیر اعظم د استعفا مطالبه سمانه ده، ځکه چې هغه یو منتخبه وزیر اعظم دی او تر څو پورې چې عدالتي عمل په ذریعه دا خبره نوي ثابته شوي نو هغه استعفا نشي ورکولی. نو په کار ده چې د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې په وړومبي ځل په پوره امنه توګه او په جمهوري طریقه د اقتدار د منتقلې مرحله کامیابۍ سره سرته ورسېده. ادارې وایي پاکستان کې هم په انتخاباتو کې شوي د درغلیو الزامونو له وجې د څو هفتو راسي سیاسي بحران روان دي. موږ سره د افغانستان مثال موجود دی که هلته سیاسي بحران هوارې دی شي نو دلته ولې نه. ادارې وایي د پاکستان سیاسي مشرولۍ دا غټه ذمېواري جوړیږي چې د مذاکراتو د لارې دې مسلې هوارې کړي او دا بحران به چې څومره ډېر وخت اخلي نو د ملک په ترقی او خوشحالۍ کې به هم دومره مشکلات او خنډونه راځي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بجلی بلونو کې تیره میاشت د غیر معمولي اضافي تحقیقاتو لپاره جوړه کړې شوې د کمیټې رپورټ مطابق چې د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو بلونه زیات لیږلي دي او د زیات بلونو د لارې اولس نه اربونه روپۍ والي دي. ادارې وایي کمیټې د تفصیلي تحقیقاتو نه پس د 15 لکه صارفینو جایزه اخیستې ده. د سنه چې دا انکشاف شوی دی چې د یو خاص حکمت عملې تر لاندې د اولس نه اربونه روپۍ والي شوي دي. ادارې لیکي بجلی په بلونو کې د بجلی د نظم ادارې منظوري معمولی خبره ده، خو دې ځل اولس نه د بجلی په بیلونو کې غیر معمولی اضافه په ذریعه د اربونو روپو وصولي، احتجاج او سیول نافرمانی په دې دور کې که حکومت خلاف سازش هم نه وي خو بیا هم دا د حکومت خلاف سازش ګرځول کېدی شي، ځکه چې دا غلطي د یو کمپنی نه ده. ادارې لیکي بیلونو کې د دې خبرې وضاحت دی وشي چې بیلونو کې اضافي رقم څومره وو او څومره واپس کړی شوی. حکومت له روایتي پالیسي اختیارولو پسې مکمل تحقیقات کول پکار دي چې په دې کې ککړ خلکو خلاف کاروایی وکړی شي او را روان وخت کې د داسې صورتحال مخنیوی یقیني جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو دینی عالم د وژنې او ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو امیدوارانو یا کاندیدانو ترمنځ د موافقې لاسلیک په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي هارون بچا درته وایي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي قانون په کراچۍ ښار کې یو بل آواز غلې کړ تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی پروفیسر محمد شکیل اوج پر دې خبره ډېر خپو دی چې د اسلام په اړه د غل منځلاري فکر سره په پاکستان کې ډېر خلک متفق نه دي. د لیکنې تر مخه پروفیسر اوج ته په تیرو کلونو کې دړکې هم ورکړل شوې وې چې د ځینو زیاتو جدي هغو په اړه نوموړي د کراچۍ پولیسو ته هم ویلي وو، خو په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو څانګې د مشر خپلې ویناوې او لیکنې کله هم پرې نښوې. په حقیقت کې هغه به خلک چیلنجول، ورته به ویل چې یا ما کانې کړی او یا تاسو زما خبره ومنئ. د تیرې پنجشنبې پر ورځ د پروفیسر اوج د بحثونو دغه لړۍ د تل لپاره پرېکړل شوه. نوموړی چې 45 کلن و پر ګاډي وسلوالو هغه وخت ډزې وکړې او هغه یې وواژه کله چې هغه په کراچۍ کې د ایران په فرهنګي مرکز کې جوړې یوې غونډې کې د برخې اخیستو لپاره پر لاره و. په لیکنه کې د پروفیسر اوج د 20 کلن زوی محمد یمان خان خبره راغسل شوې چې وایي د اسلام په اړه زما پلار یو نرم دریځ درلود، خدای چې بنیاد یې همیشه قرآني تعلیمات ول. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون په هغه څانګه کې چې د پلار یې مشري کوله ډلې پرې هم جوړې شوې وې. لیکنه کاږي د کراچۍ پوهنتون د اسلامي علومو څانګې پر استادانو دا څلورمه حمله وه چې وشوه. ورځپاڼې د کتونکو لخوا لیکلي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي جرمونو لپاره د سزا قانون تر ډېره د خلکو لخوا د شخصي دښمنیو فیصله کولو لپاره کارول کېږي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي د افغانستان د ولسمشرۍ دو کاندیدانو د تېرې یکشنبې پر ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې په نتیجه کې یو ولسمشر او بل هم د حکومت اجرایوي مشر شو. لیکنه وایي د دې موافقې په ترڅ کې هغه اندېښنې یوې خواته شوې چې ګنې افغانستان به له یوه بحراني حالت سره مخامخ شي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو پروسه به زیانمنه شي. د لیکنې تر مخه د انتخاباتو کمیشن بیا هم د تاوتریخوالي احتمال د لمنځه وړلو په خاطر د دواړو کاندیدانو د رایو تفصیل ورنکړ. د الیکشن کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وویل د انتخاباتو نهایي پایلې له اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره شریکې کړي او دا چې فیصدي به یې وروسته اعلان کړي. د اشرف غنی یو ملاتړي حلیم فدایی ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د انتخاباتو کمیشن ته د رایو تفصیل نه خپرولو لپاره ویلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ورځپاڼې ته د ښاغلي فدایی د خبرو تردید کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریزم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس شته. د افغانستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت با د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر کونړ د پاکستاني پوز د راکټونو د وشتلو او ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه شکایت وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی پرون خبرلان ته وویل چې څو واره پاکستان سره په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې، خو تر اوسه د راکټونو وشتل نه دی ودرول شوی. پاکستانی چارواکي وایي له کونړه وسلوال وراوړي خو افغان حکومت دا الزام بی بنیاده بولي. په دې اړه د اسد لودین رپورټ اورو.
د افغانستان نوی حکومت ته د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی وایي چې زرار احمد عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 19مه عمومي غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وینا هم وکړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي.
قرار است جلالت ما وزیر امور خارجه در رأس هیئت
ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر د افغان پلاوی په مشرۍ هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې نه صحیح دی لري.
دا از جامعه جهانی هم اشارات صورت خواهد گرفت.
د ملګرو ملتونو سازمان نه شپته عمومي غونډه د راتلونکو چهارشنبه په ورځ پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو. ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د بهرنی چارو وزارت ویان وایي پله د ښاغلي کرزی غوښتنه و چې د بهرنی چارو وزیر باید برخه پکې واخلي. له دې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ. د افغانستان، ګرجستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. مستغنی وویل چې دغه وزیران به په راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه سلا شي، څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړېدونکې ترانزیتي لاره خبرې وشي.
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بحیره سیاه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. سو په نږدې راتلونکي کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي او د لاجورد لارې یا تورې بحیرې ته د افغانستان د وسلېدو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه له جوړجاړي وروسته ډېرو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې له نوي حکومت سره به یې مرستې دوام وکړي. څېړونکي په ورته وخت کې دا سپارښتنه هم کوي چې نوی حکومت باید د نړیوالو مرستو لګښت یو ښه چوکاټ جوړ کړي، څو په ګټوره توګه مصرف او لاسته راوړنې یې ډېرې وي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
افغان چارواکي وایي د روسیو کې افغانستان میشت امریکایي پوځیانو له باګرام جیل څخه څوارلس هغه پاکستانی قیدیان خوشی کړي چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي وو. افغان چارواکي وایي د دې کسانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره لوی زیانونه لري او هیڅوک د دې ذمواري نشي ورکولی چې پرېښودل شوي خلک به بیا ترهګري نه کوي. تر اوسه پورې ناټو پوځیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د باګرام لزندان څخه د څوارلس پاکستانی بندیانو خوشی کېدو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنو کمیټې او د ولسی جرګې غړو کلک غبرګونونه راپارولې دي. د باګرام زندانیانو د دوسیو د څیړنو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس ویل امریکایي پوځیانو د پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو سره مشوره نه ده کړې.
دا چې د متحده ایالاتو نظامیانو پاکستانی اتباع دا چې هر څوک ماته نه را معلومیږي، خو دومره پوهېږم چې د افغانستان خاورې ته په هېڅ صورت حق نه درلود چې را داخل شي او په غیر قانوني ډول را داخل شوي دي. د یوازینی صلاحیت د بررسي د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګان درلود. موږ واقعا نگران او متاثر یو.
د افغانستان د حکومت دا غبرګونونه په داسې وخت کې راڅرګندېږي چې په دې وروستیو کې د باګرام له زندان څخه د څوارلس پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو راپورونه خپاره شوه. یوازې دې کمیټې نه، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو ځواکونو دا عمل د افغانستان د امنیت لپاره زیان اړوونکی بللی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبې ورځې په یوه خبري غونډه کې وویل د دې کسانو خوشی کېدل افغانستان ته زیان اړوونکی دي.
زندانیان که تروریستای که رها میشن،
هغه زندانیان او تروریستان چی ازادی رو بیت جنگ کردی دا چی ده هر چاله خوا ازادی رو مورد استقبال نکو. دا دی کسان خوش کیده لزیان افراد هیچ گتر نلری او هیچ تزمین هم نشته چی دوی دی بیا جنگ تو لر نشی.
و مغوختل چی پدی علا دا ایساف دا دفتر نظر هم ولرو خود مدباتو دا چنگی وی همکاری ازادی رادیو تا ویل هغا کس چی پدی علا باید خبری وکڑی اوس لافغانستان بهر تللی دی. پا هم دی دول پا کابل که دا امریکا سفارت هم پدی علا لچو ویلو ډډه وکړه. وی ویل ایساف باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د باګرام له زندانه پاکستانی تباه آزاد شوی دی. په همدې اړه د افغانستان د ولسی جرګې غړو عبدالقادر قلاتوال او شیرولی وردګ ویل بهرنی ځواکونه باید په دې اړه افغانانو ته ځواب ورکړي.
دا چې بهرنی اتباع په افغانستان کې د بهرنیو له لوري نه نیول کیږي او بیا بیرته
په مخفي او پټه توګه باندې خوشی کیږي. دا د افغانستان د نافذ قوانینو سره غړونه ده. خبر دی چې هغه د افغانستان خلکو او نړیوال ته ځواب وایي.
زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات چې افغانستان ته راغلي دوی وښودله چې دوی لکه څومره چې پکار وه چې د افغانستان د نظام سره او دغو بهیر سره متحد پاتې شي، متاسفانه دومره متحد نه دي. دوی همیشه د پاکستان په خیر باندې کار کړی.
وروسته له دې چې د باګرام زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپارل شو، د افغانستان حکومت د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یوه کمیټه وګمارله چې د بېګناه بندیانو د خوشي کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او سم د وادي سرسم تاسو ته پام کوه او نیزه تنزیه خبرونه درورو. د خبرونه تاسو زمو همکار امان الله ناصر جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو وابدا زدا او د لوډ شیډینګ په سبب ګرمي سوخته او رینګو ستاسو د نور سوځولو او زغلولو لپاره راورسېدی سوړسک فریادی. د داسې غمزده خبرونو سره چې د هر یو په اورېدلو به متندی پړسېږي، نزلای لکېږي او زړګۍ درزېږي. او د دې هر څه کېدو وروسته هم په دې هیلیو چې درنو او مارچو به ستړي کړي نه یاست، بندو روډو بندو نالیو او بندو ګلیو به له خپل کلي او ښاره بېزاره کړي نه یاست، په ټي وي باندې د سیاست دانانو بې مقصده پروګرامونو به لیونی کړي نه یاست، په روډ باندې په دوه دوه ګزه د پولیسو تلاشیانو او چیکینګ به له خپل موټر سایکل جامو او جیبونو نه بېزاره کړي نه یاست، د ترقیاتي کارونو لپاره کډی کډی روډونو به له خپلې ګاډۍ نه بېزاره او د ملا په درد اخته کړي نه یاست، د بندو نالیو په سبب جوړسو خوشبویاتو به له خپلې پزې نه هوازاره کړي نه یاست، او بیا به د دغو اوبو په سبب د ډینګي مچرانو سره مخامخ شوي نه یاست، او د دې کچرو د سبا کېدو دپاره به د ښار د بنګیانو محتاج شوي نه یاست، په دغه اوبو کې به شوېدلي بې اودسه شوي نه یاست، او د جامو د مینځلو دپاره به د میرمنې په چمچګیری مجبور شوي نه یاست. نو ګرانو او په دغو کچرو کې ړنګو بنګو اورېدونکو د کچرې خبرې روانې دي. په دې حکله د کچرو په کار پوه زموږ رپورټر شاله ایلا بادامي تورزو چې دا وخت د وزارت کچره د یو افسر سره ناسته خپل کچردار راپور وړاندې کوي.
او کچردارو او ریدونکو زدا وخت د وزارت کچرا مار مچر مار او د کوته مار د شوبه د منیسټر شاغله کچردان عرف کنټینر سره ناسته یم. سر مشتاس ته شراغله وایو.
ویلکم ویلکم، خوش آمدید، خراغلاست. زما یقین ناراضی چې دا زمونږ د غریبانو د دې کچرې نه په ډک دفتر کې دا ستاسو رنګ خوشبودار او سندار پرې هم راتلی شي. زه خو لاړم عالمه بېهوشه کېږم کنه.
بېهوشه کېږي ولی؟ زه سوال آیم.
نه نه داسې مه وایه، په اصل کې زمونږ سپږمې اوس د دې کچرو په خوشبویاتو باندې داسې عادت شوي دي چې کله دا ستا رنګ د خوشبوداره او معطره پرې خوشبو را باندې ولګي نو زړه مې غواړي چې اوږدې اوږدې ساګانې واخلم، سترګې پټې کم او ستا د خیال په سکوټر کینم او یو شایسته باغ ته ورسېږم او هلته د بلبلانو په آواز کې سندرې ووایم او د ښاپېرۍ بخت جمالې سره اتڼ واچوم.
ډېر لرې مزه، بېرته د خیال لکشه را وګرځوه، خپل دفتر ته راشه، سنجي به دې ختمه شي، پمپونه هم بندي.
اوف اوف اوف، ظالمې ولې دې راوایستم د خیال د ځنګل نه؟ داسې معلومیږي چې زموږ د غریبانو په نصیب کې د مینې او د عشق او سولم هم نشته.
زما په خیال د کور ودانې تعلقات ډېر سخت در سره وران دي.
هغه خو دښمنه ده زما د مینې زما د محبت شالیله کی شالیلو وې شالیلا
ولی ولی ولی
های 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 شالیله ولی مجره د غم په لمبو راسوځي ولی مو په لرې او کلمو کې د مینې توري او د محبت غشي راوروي ولی ظالمی ولی
څه مطلب د خو ډېر غمجن معلومېږي
چې دا اوس د خپل زړه در ښکاره کړم د مېرمنې د ستمونو د لاسه داسې سوری سوری سوی دی لکه مچردانۍ او داسې سوځلی دی لکه ډبل روټې.
دا ولی دا چا دا په څه خو زه دې لا جذباتي کړمه ظالمه.
دا د بیګم د لاسه تا ته خو معلومه ده چې زه د میونسپلټي د کچرو کچردانانو افیسر یم لکه څنګه چې د یو وزیر په قسمت کې د وزیر مینه وي د ډاکټرانو په نصیب کې د ډاکټر یو نرسې مینه وي دغه رنګه زه د میونسپلټي افیسر یم زما په نصیب کې د شانتی ګډو او بسنتی جماداری مینه وي. خو څه وکړم زما په نصیب کې خو غم نشته دی د دې بیګم په سبب چې دلته زه سترګې پټې کړم شالیلو باغ ته ورسېږم هلته به سنتي خراما خراما را روانه وي ګډو په منګي کې پراټې او شانتي الوچې راخیستې وي. د دوی د رارسېدو نه وړاندې بیا د بیګم چیغه شي سړیا پورته شه لوګان راوړه دال ختم شوی دی باتینګړن راوړه ی باتینګړن دې سر وخوره کنه.
نو ته په کور کې دادا خیالو دنیا ته ولی ځې خو په دفتر کې ولاړ شه.
تلی به وای سو واره تللی هم وم چې دلته زما د عشق فلم سټارټېږي د ټلیفون ګنټۍ وویل شي.
د چا ته ټلیفون ګنټۍ؟
هی چې د یوه وینو به ما درته ویلی وای د چا ګټر بند وي د چا نالی د چا باتروم بند وي د چا ګلی.
نه نو دا ستاسو جماداران خو هم کار نه کوي ټوله ښار کچره کچره دی نالی بند دی ګټران بند.
زموږ په ښار کې جماداران او پولیسان شته چېرته؟ پولیسان د وزیرانو په وی آی پی ډیوټي او جمعداران بیا د میونسپلټي په جی آر سی ډیوټي وي.
جی آر سی دا بیا کومه ډیوټي ده؟
ګټر کلیئر ډیوټي مڼې.
خانو دا په ښارونو کې چې د کچرې او ګندګۍ نه لاره نه کیږي ګټران بند دي نالانې بندې دي تاسو ټوله جمعداران په خپلو ډیوټي لګولي دي.
نو ستاسو خیال دی چې د جمعدارانو ته تنخواوې مونږ ستاسو دپاره ورکوو؟ چې څوک تنخواوی ورکوي کار به هم د هغوی کوي کنه.
دا تنخواوی خو هم تاسو د جیبه نه ورکوئ دا هم د خلکو د ټیکسونو نه ورکوئ.
خلک ټیکس ورکوي چېرته مڼې؟ خلک خو نن سبا ټیکس صرف اخلي.
څه مطلب؟
ولی غونډه ټیکس ډنډه ټیکس تړه ټیکس ټنډه ټیکس دا نه اخلي.
یو یو دا نور خو مې اورېدلی وو دا ټنډه ټیکس بیا کم یو دی.
ولی د کولډ ډرینک یعنی بوتلانو والا د شربتانو والا آیس کریم والا او د برف یعنی دا د یخی کارخانو والا چې په ګرمۍ کې له غریبانو نه اخلي.
اوس تاسو دا راته ووایاست چې دا د ښار صفائی به کله کیږي؟
چې د زړونو صفائی وشي.
د زړونو صفائی به کله کیږي؟
چې د نیتونو صفائی وشي.
او د نیتونو صفائی به کله کیږي؟
چې د غوږونو صفائی وشي.
د غوږونو صفائی څه مطلب؟
چې د غوږونو صفائی وشي نو به خلک دا خبره واوري او عمل به هم باندې وکړي چې صفائی نیم ایمان دی.
لجب 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 تخر توما اس درک شه پیسه لجب تخر توما مشکل استر کو تو یوام ز کونسلر سوم جوړی لجب تخفرم ز کونسلر سوم مشکل استر کو تو یوام.
Thank you.
موټر چی را سیزه پټه رم ولا دخل ګوت شرم رم ولا دخل ګوت شرم رم ز سودای پلارت من سودای پلارتم کو پشم رم ز سودای پلارتم کو پشم رم اس کی لستر کو تو یوم ز کون سے لرسم ٹوٹی لجے بچخ رم ز کون سے لرسم اس کی لستر کو تو یوم
نگرانو او د صفائی نه خبر اوریدونکو خبر خو سیدا که هر څوک دا واری او دا وای چې زه دي صرف گند غرزوم او صفائی دي نور کوي نو گند به ورس پوره ډیریږي او چې گند ډیریږي مچان او مچران به هم ګونیږي ناروغیانی به هم ډیریږي. خیر دا وخت موضوع خپل د گند او کچرې په کار پوها جناب کچرګل ګټری ته چې دی په دې حکله څوی.
کچرا یا گند یا گندگی ته ډیر قسمونه دي. یو هغه گند یا کچروی چې په روډونو نالیو او په ګلیو کې پروت وي او د مچانو او مچرانو د پاره فایو سټار هوټل وي. یو بل قسم گند یا کچرا هغه وي چې د ګیډې معدې د ځینو ناروغیو په سبب په ګیډه کې یا د زکام په سبب د پزې په ځینو برخو کې پیدا کیږي. خوچنی گند او کچرے بیا داسی وی چاہ پا زین کی پروت یا پرتی وی پا زرے کی پروت وی. دا اول گند او کچرے خوب جمع داران پورت کی دا گیگی او پزی دا گند علاج با ڈاکٹران وکی. گندہ خود آدریم گند یا کچرا دا چی علاجی دا لکمانی آکیم سر ہم نستا یعنی دا زین او زرے گند دی گند تا مر سازشی گند تعصبی گند فرقوارانه گند سیاسی گند او د بی اتفاقی گند او کچرا ویلای سو. اول دوا گندونه او کچری چې بوی وکی او خراب سی نو مچان او مچران ځنې پیدا سی. د هغوی دپاره خو سپری سته چې سپری یې کې ختمې به سي. د دې درېیم گند نه چې بوی پورته سي نو قاتلان پیدا کی ډاکوګان پیدا کی رشوت خوران پیدا کی ناانصافیان پیدا کی. دا خانه خرابی به په کومه سپرې ختمیږي؟ د ترکی هفته نړۍ ټول ساینسدانان ګوته په غاښ حق حیران پاتې دي ځکه چې د ملکې ناپرسان د ذهني گند او د زړګي د گند نه پیدا سوي د دغه جراثیمو د سپرې مواد د هغوی سره هم نسته ځکه چې دا سپرې د بازار په دوکانو کې نسته خو د زمیر په مارکیټ کې دا مفت هم ترلاسه کېدای سي. هو پام کوه زمیر مارکیټ وجدان چوک گریوان گلی وساوش پوراتیا نمبر کور. هو پام کوه چې تر دې تیر نسی تیر نسی. وام پام کوه پام کوه.
دا اول تاریخ دی ماته جوړ مصیبتونه کوي دا اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم زمانونه دا سبزانی او دالونه پر به پر سرونه پریشانه دی پلرونه. دا اول تاریخ دی ماته جوړ مصیبتونه کوي دا اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم سامانونه دا سبزانی او دالونه پر به پر سرونه پریشانه دی پلرونه. پتلون سپین غواړم لور وای کمیشن غواړم کالی د دوی خوشیږي او نه فلیانې اومی کبالی تتلل شان چې می اور واخیستل زړه تر نو ګراندی ختمی روپیانی
ز سمران او پریشان نه پر سے رمز رب دے پورا کی آئے لزو مزا مندی او پر بولس میوری رونا کبھی دا اسمان سر خبری والا رونا زنگا واقلم سامانونا دا سب جانی او دالونا پر بر سرونا پریشان دیبل رونا
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.